درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د ولسمشر ټرمپ اداره وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر هغه حد ته کم کړی چې مخکې اعلان کړی و. خبرونه په خبرونو پیلو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې و سرتیری ټپیان شوی او د یو ټانکر چلوونکی ملکی وګړی وژل شوی. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لاسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي او په امریکا کې د مخدرو موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه. مشپر خبرونه. ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا پاوځ په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د ژمنه عملی شوې ده. ښاغلی ترامپ پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی، خو هغه د پاتې سرتیرو دقیق شمیر ونه ښود. د ترامپ ادارې په تیره فبروري میاشت کې له طالبانو سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونه د سږني کال تر می میاشتې پورې په بشپړ ډول وځي. ولسمشر ترامپ چې په نومبر میاشت کې 2500 ته د سرتیرو د کمولو امر کړی و، په پرونی لاند بیان کې له افغانستانه د ټولو سرتیرو د ستلو هیله یاد کړه او ویل چې دایبه د تل لپاره د بی پایه جګړو ختمولو ته ژمن وي. د امریکا کانګرس د کچې ته د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو په برخه کې د ترامپ له پریکړې سره مخالفت کړی و. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې و سرتیری ټپیان شوی او د یو ټانکر چلوونکی ملکی وګړی وژل شوی دی. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لوی لار د اندړ ولسوالۍ په نانی نومې سیمه کې شوی دی. خغلی جمعزاده زیاتوي
وسلوالو مخالفینو یو له فشاره موادو ډک میټان وختلې چې چاودنه تر سره کړې. نیکمرغه چې هدف تر رسیدو مخکې ترمتي ځواکونو لوري اویستل شوی د هغې انفجار کړی ده چې د انفجار په ترڅ کې زموږ اووه سرتیري زخمیان شوي دي.
جمعزاده زیاتوي چې له چاودنې وروسته جګړه پیل شوه او هوایي ځواکونو هم بمباري وکړه چې په پای کې وسلوال د سیمې پریښودو ته اړ شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل په برید کې تر اویا تنو پورې سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي او د پوځي مرکز ډېره برخه ویجاړه شوې. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې لاسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قلوردو په یو بیان کې ویلي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاسیمو کې له طالبانو سره ونه ختل چې په نتیجه کې څلور طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې په نښته کې لاس نور وسلوال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادي راډیو خبرونه اوري. په اندونیزیا کې یوې شدیدې زلزلې لږ تر لږه څلور دیرش کسان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز د سولاویسي ټاپو په جنوب کې او شدت یې د ریختر په کچه 6.2 درجې و چې په نتیجه کې زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې زلزلې او له هغه وروسته ټکانونو د استوګنې 6 کورونه او 2 هوټلونه ونړول، برېښنا یې قطع کړه او پلونه یې ویجاړ کړل. په سولاویسي کې پرون هم 15.9 درجې زلزله وشوه چې انساني تلفات یې نه درلودل. په اندونیزیا کې چې د وګړو نفوس 2.6 میلیونه ته رسیږي، ډېر وخت زلزلې او آتش فشانونه کېږي چې کله ناکله د سمندري طوفان یا تسونامي باعث هم کېږي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د دوو برتنوي رسنیو پر وړاندې د بدنامولو او د کرکې کمپاین بند کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د دې رسنیو ژورنالیستانې ګواښلي دي. د ټولنې چې مرکز په پاریس کې د پیو بیان کیویلې په تیرو دوه اونیو کې د انټرنیټ زرګونه کارکونکو د بی بی سی د اردو سرویس او د انډیپندنت ورسپانې د تحریمولو غوښتنه کړې او د هغو خبریالانو غوښلې دي. د بی پولې خبریالانو ټولنې د آسیا پاسیفیک څنګه مشر دانیل باستر دویلې د کرکې د پارونو دا انلاین کمپاین چې د پوځي قومندې لورو کړیو سره په همغږي کې تنظیمیږي نه یوازې په پاکستان کې د رسنیو ازادي غوښي بلکې د هغو خبریالانو ژوند هم له خطر سره مخامخ کوي چې په مارک غوښل شوی. د بی پولی خبریالانو ټولنه د هغه ویډیو د مثال په توګه یادوي چې د جنوري په دوهمه نیټه د واکمن ګوند او پاوز پلوی وی پانه سیاست ټکای پاک خبره کړه او په هغه کې د بی بی سی اردو د خبریالانو پر شخصي نظریاتو برید شوی. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د 2000 شلم کال په انډکس کې پاکستان د رسنیو د ازادۍ لپاره د نړۍ په 180 هیوادونو کې 155 ځای لري. او په امریکا کې د مخدره موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه. 25 کلن کاری جانسن پرون د جنوري په 14 د انډیانا په فدرال محبس کې د وژونکي پیچکاری په وسیله ووژل شو. په امریکا کې د اعدام سزا له 19 کلن ځنډ وروسته تیر کال بیا پیل شوه او له هغه راهیسې جانسن 12 مجرم دی چې حکومت یې اعداموي. د جانسن مدافع وکیل اعتراض کوي چې د وژونکي پیچکاری په وسیله مړینه به نوموړی چې سګیه د کووید 19 ناروغۍ له کبله زیان منشوي ډیر وزوروي، خو سترې محکمې د جانسن او یو بل مجرم لپاره چې نن اعدامیږي د رغېدو تر وخته د مهلت غوښتنه رد کړه.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر ټاکلي حد ته کم کړی. ځدران قوم د سولې په خبرو کې د ونډې غوښتنه کوي.
چیرې کې په پکتیا کې ته خبر شوی په لویا پکتیا کې چا ته ونډه ورکړي چې دا وغږیږي.
په تخار کې ځوانان وایي د ولوراو د واده د لوړ لګښت له کبله واده نشي کولی. په کونړ کې ځوانان کار وایي چې کار نه موندل کیږي.
کوشش کوم وظیفه پیدا کیږي. کوشش هم ډیر کوم وظیفه لپاره.
د ننګرهار د پچیرو اګام اوسیدونکو روغتیاي اسانتیاوي غواړي.
کلینیک تعمیر نه لرو صاحب د صحیح او بو زیرمې سیستم نشته.
زمو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم د آزادی رادیو مطالب لوستل شي. زبوش د وی پانی پټه د آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځري صفه 12 پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 صفه صافه او واضح اوریدل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د واک د دورې پای ته رسیدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو د هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه عمل کړی دی. خو ښاغلی ټرمپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه شد. مخکې د او ځینو نورو امریکایي چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې به د جنوري تر 15 یعنی هم دینن روزی پوری په د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تراکم کړی. د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ټرمپ له دې پریکړې سره مخالفت کړی وو. خو اوس ښاغلی ټرمپ وایي چې د ځواکونو شمیر هم دې حتی راکم کړی دی. د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې واوري.
د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د امریکا پوځ په افغانستان کې د خپل سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د دژمنه عملی شوې ده. ښاغلی ټرمپ پرون په یو بیان کې د خبره داسې محل کړی چې د ولسمشرۍ د دورې پای ته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی چې بې پای جګړې د پای ته ورسیږي. تر دې مخکې ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې د جنوري تر 15 نیټې پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا کانګرس هم روانه میاشت د دفاعي لایحه تصویبولو پر مهال ویلی و تر هغه به افغانستان کې لڅلور زرو د امریکایي سرتیرو کمول لپاره د مالی سرچینو کارول بند کړي، څو چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست میلر د دې بهیر د اغیز په اړه کانګرس ته هر اړخیزه ارزونه نوی وړاندې کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال په فبروري کې د دوهې د تړون لڅلورو مهم مواردو یو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل دي. د دې تړون لمخې امریکایي ځواکونه باید د طالبانو د امنیتي ضمانتونو په بدل کې د 2021 کال د مې تر میاشتې پورې له افغانستانه په بشپړ ډول ووزي. په بدل کې یې طالبانو هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، له القاعدې شبکې سره د اړیکو پرې کول، د بین الافغاني خبرو پیلول او د تاوتریخوالي کمول منلي دي. که څه هم افغان چارواکو د امریکا د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو اونۍ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له سی این این سره په مرکه کې ویلي و چې که امریکا له افغانستان څخه سرتیري وباسي باید د وړاندوینې وړ وي، او همدارنګه باید د سرتیرو دا وتل له افغانستان سره د دوه اړخیز تفاهم په صورت کې د یو مشخصې تګلارې له مخې وي. موږ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمیدو په اړه د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو له ویان سنیلا ګیټ وپوښتل. هغه ازادي راډیو ته د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه وویل چې دوی په دې اړه تر اوسه ویلو ته څه نه لري، او په دې اړه د نن ورځې په پای کې له پینټاګون د یو څه معلوماتو تمه لري.
و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر هغه حد ته راوستی دی چې مخکې اعلان کړی و. د سه شنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویل هغه نوي قانون سره سره چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه نیسي، دوی د خپلو پوځیانو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د پینټاګون دا اقدام به شاید د جمهوري پاله او ډیموکرات ګوندونو استازي چې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخالف دي غوسه زیاته کړی، او د ټرمپ د پایته رسیدونکي حکومت په اړه به اندېښنه نوره هم ډېره شي. ټاکل شوی دی چې د جنوري په شلمه جو بایدن د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس یو غړي ویلي که دوی د ځواکونو کمولو ته دوام ورکړي دا به د قانون سرغړونه وي. تر دې مخکې د امریکا د کانګرس غړیو د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په نوم یو لایحه تصویب کړې وه، او په دې ذریعه یې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه ډپ کړې وه. دا قانون وایي مخکې تر دې چې پوځیان وایستل شي باید د حکومت د نورو ادارو نظرونه او مشورې وغوښتل شي، خو اوس داسې څرګندېږي چې د کانګرس له دې پریکړې سره سره د امریکا حکومت د خپلو ځواکونو شمیر هغه حد ته کم کړی دی چې کانګرس مخالف و.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په خوست کې د لوی پکتیا د دریو ولایتونو سلګونو ځدران میشتو قومي مشرانو او ځوانانو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د دې غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې د دوی سیمو ته د افغان حکومت په نه پاملرنې هم نیوکې وکړې، او ویل خلک یې له هر ډول پرمختګونو بې برخې شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه راپور لرو.
د پنجشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یولس زدران میشتو ورسواریو د قومي مخاورو او ځوانانو د پراخ راټولیدنې ویناوالو ویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسیون یو خل نه دي، او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې کوم څرګند لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکه وکړي چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړي. د خوست د شمال دوه منډه ورسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجي عبدالرحمن زدران آزادۍ راډیو ته ویل د طالبانو مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسيون هم د سولې په اړه په یو خوله نه دي، او هر څوک ځان ته خبري کوي.
مګدانو منډشوي چې د زدران حکومت جوړ شوی چې د افغانستان سیاسيون نن وس په افغانستان کې په کوبل کونستي په یو لري نه دي سره جوړ، بیا طالبان به څه ګیلاته وکي؟ داد پیت پوکسی طالب یې پمی ایچاس رای وی دنیا لوستا ایچاس رای بل دنیا لوستا ایچاس رای بل دنیا عزیزونو لوستا نن ورچ دا دوی په دوها کسرا غیږي ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوې په لویه پختیا کې چاته وانډا ورکړي چې دا وغاږيږي
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیله پرانه شوې د بین افغانی مذاکرات لخند او ځان سره مخامخ دي موږ به ډیره دار وتل یو چې د زدران قومي مشران ته بل اخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علما او ته موقعی ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین افغانی ژبه د قومي دود او کلتور لمخې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل کډ سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پرونډه ورکړل شي نو لري نه چې د خلکو د هیلو سره سمبه ایوي مثبت پایلې ته ورسیږي
نو مونږ غوښتنه دغه د چې کچېری د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو کوم ته وانډه ډیره ورکړل شي او دوی ته وسپارل شي نو لري نه چې دغه سوله ډیر زر کیږي او هغه سوله به کیږي چې مونږ ورته څومره هیله لرو افغان او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیله لري
په دې راټولېدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمو او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی عمر جان زدران وویل
د زدرانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی لوی لارې خامه دي سړکونه نه لري کلینیکونه نه لري خونځې ړنګ دي هغه حقوق چې زدرانو ته باید ورکړل شي وای د دوی لوی نفوس لري نو هغه تر اوسه نه دی ورکړل شوی د زدرانو مشتو سیمه کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دی فعال شوی دا د زرته زره فعال شي او د خوست ورګون سړک دی ورته جوړ شي تر څو پرې چې د زدران غوښتنه و نه منل شي د لری نونه با خوست کې پکتیا کې پکتیکا کې په زدران ټول مشتو سیمه کې دا لری نه جریان لري
په خوست کې سلګونه زدران د سورې پاړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو مخامخ غونډې ځنډیدلي او له تېرو دریو ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلي د سولې خبرو له تودیدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی خو ارد دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ننګرهار د پچیرو اګام ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي اسانتیاو له کمښت شکایت لري دوی په خپل سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو پر کمښت سربیره په دې ولسوالۍ کې د سړکونو په خرابوالي شکایت کوي خو چارواکي په روغتیایي او د بیا رغونې په برخه کې د حل ډاډ ورکوي لسیمې څخه په دې اړه راپور لرو
پچیراګام د ننګرهار یو ول سرحدي او غرنۍ ولسوالۍ و د چې پتیر شاو خوا یو نیملسې زکی پکې جنگ جګړو د ځای خلکو ژوند د غسمن کړه ده د پچیراګام موسیدونکو وایي کلونه وشول چې د ژوند لپاره د سانتیاو په ځنګړي ډول په روختي برخه کې لستونزو کړيږي دوی پر ځای چارواکو او مسولینو نیوکه کوي چې ګوندل کلونو راهیسې ورسره په بیلا بیلو برخو کې ژمنه کیږي خو تر اوسه یې وهم نه د عملي شوی د پچراګامي وو سودین کې منور تر هر څلمړی په دی ولسوالۍ کې روغتيایي اسانتیاوي او عمومي سړک غواړي
بل دغه د کلینیک تعمیرونه دي تاسو خپل وکاته کلینیک تعمیر نه لرو صاحب د صحیح او بو زیرمه سیستم نشته خو د ټولو نه مهمه او زیات مشکل چې د سړک ده او دغه د کلینیک تعمیر ده
شپک 50 کلن عبد السلام د پچراګام د غریخیلو وسیدونکو دی د وایي د سړک نشټوالي ژوند سخت کړي او مرکز ته د ناروغانو رسولو پر مهال ناروغان د مرګ تر کومي رسیږي
سړک مرګ دا خام دغه ته جوړ کابل مړه شو او خلک خاپور مړ باران چې وشي به موټر نشي راتله دا سړک هم درو
پچیراګام د ننګرهار جنوب ته په شاوخوا 40 کیلومتري کې پرته ولسوالي ده چې شمال ته لډیورن کرخي ختیس ته لهس کې مینې جنوب ته لچپرهار او لویدیس ته د خوګیانو ولسوالي سرګړی پولی لري دا په داسې حال کې دا چې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د ننګرهار والي زیول حق مرخیل دغه ولسوالۍ ته سفر درلود او دغه لته له ولسی خلکو سره تر لیدو وروسته د دوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړ که څه هم لدی سفر شاوخوا دوه میاشتې تیرې شوې دي، خو د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تر اوسه ورسره د ستونزو د حل په موخه د عمل کوم څرک نه دی لګېدلی. خو اوس د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانه د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ته د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکوي او وایي پوښتنه به یې وکړي او یو ټیم به د څارنې لپاره ورواستوي.
مراجعین زموږ د کلینیک زیات شي، امنیت ښه شي، زموږ د سپروایزرانو تګ راتګ په اسانۍ باندې وشي، دا ټول شیان به کنټرول شي. خو زه به په دې اړه باندې یو جدي پوښتنه او د نظارت ټیم هم ولېږم.
بل پلو د ننګرهار د ټولګټو چارو سرپرست رئیس حامد ضیا وایي د پچیرګام ولسوالۍ ګیرخیلو سیمې ته د غزیدلي سړک جوړولې د پلان یوه برخه ده او چارې به په نوي کال کې پیل شي.
موږ 14 کال پلان کې نیولې چې باید په اساسي ډول افز مراقبت شي، خو عادي افز مراقبت لپاره هم موږ خپل ټیمونه آماده کو تر څو وشو کولای چې هغه لومړنۍ خدمات خلکو ته رایه کړي.
د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو داسې مهال په خپلو سیمو کې د بیارغونې، روغتیا او نورو برخو کې د اسانتیا ولنشتوالي شکایت کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار د یو شمېر نورو لري پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو هم پر ولایتي ادارې له دې عمل نیوک کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې متوازن انکشاف ته پاملرنه نه ده کړې.
اوس هم د تخار او ورپسې هم د کونړ د ځوانانو شکایت در رسو. په تخار ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او ځوانان وایي د ولور په ګډون د ودونو د لوړو مصارفو له کبله ډېری ځوانان ودونه نشي کولی. د دغه ولایت ځوانان ټینګار کوي چې باید دینی عالمان، قومي مشران او ترڅنګ یې اړوند دولتي ادارې د دغو ناوړو دودونو د مخنیوي لپاره په جدي توګه هلې ځلې وکوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او نور ځوانان وایي په دغه ولایت کې زیات شمېر ځوانان او ځوان نجونې د ناوړو دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالیو له کبله کلونه کوژدن پاتې کېږي او ودونه نشي کولی. په تخار کې مدني فعال نرګس احمدي په دې اړه وایي
که دی ستونزې ته پاملرنه ونیسي نو بدې پایلې به ولري، ځکه زیات شمېر ځوانان د ولور پوره کولو لپاره په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي چې له امله یې په لاره کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي او حتی یو شمېر یې مخدره توکو ته مخه کوي.
د تالقان ښار اوسیدونکي 25 کلنه فرزانه له کورونو یې غواړي چې له لوړ ولور اخیستلو څخه ډډه وکړي چې ځوانان دی واده کولو له حق څخه به برخې پاتې نشي.
یک تعداد از فامیلا با گرفتن پول انگفتی تویانه باعث میشوند که
د لوړ ولور اخیستل د دې لامل کېږي چې له واده وروسته د کورنیو ترمنځ جنجالونه پیدا سي او حتی د طلاق او جلا کېدو مسأله راسربېره کېږي. خلک باید له لوړ ولور اخیستلو څخه ډډه وکړي.
د دغه ولایت یو اوسیدونکی 15 کلن عبدالله وایي د لوړ ولور او په ودونو کې د بې ځایه سیالیو له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي.
زه په عمر 15 کلن یم خو تر اوسه نه یم توانېدلی چې واده وکړم، ځکه ولور لوړ دی او زه دومره پیسې نه لرم چې واده وکړم. اړونده ادارې باید په دې برخه کې کار وکړي او دغه ستونزه هواره کړي.
په تخار ولایت کې یو شمېر دنیا عالمان وایي چې ولور د ښځې حق دی او د کورنۍ غړي اجازه نه لري دا پیسې له واده کېدونکې نجلۍ څخه واخلي. دیني عالم مولوي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهریه حقی مسلم و خالصی زنا است. اسلام عزیز می
ولور خالص او مسلم د شذو حق دی. د اسلام مبارک دین غواړي چې د ټولنې وګړو ته د واده کولو فرصت برابر کړي او دغه فرصت هغه وخت برابرې ده لیسی چې مهر باید دومره لوړ تعین نسی چې د ټولنې وګړي د پوره کولو توان ونه لري، لکه څنګه چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها له حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې وای ډیره برکتناک شزه هغه دی چې اسانه ولور لرون کی وی.
د تخار د خزو چارو رئیس گوهرشاد باور هم وای چې په ټولنه کې د زیات ولور اخیستو سنځ د کمیدو پر ځای همغه صفات ده.
ما برنامه‌های قاعدی مختلف و متعددی را داشتیم جلوگیری از بعضی موضوعات شدم، اگر با آن هم
واقعا چې لوړ ولور اخیستل په ټولنه کې په جدي ستونزې بدله سوې ده. که څه هم موږ په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړی چې له بې ځایه سیالیو او له ناوړه دودونو څخه ډډه وکړي، خو له بده مرغه لا هم دغه ستونزه موجوده ده.
د تخار ولایت د اوسیدونکو په وینا په دې ولایت کې ولور لږ تر لږه 15 لک افغانۍ دی چې د نورو مصارفو تر څنګ د واده لګښت له 1 میلیون افغانیو هم اوړي.
په تخار کې مو د ځوانانو شکایت واریدو چې ولور څخه درلود. په کونړ کې بیا ځوانان وایي چې لوستو ځوانانو ته کاری فرصتونه نشته او له پوهنتونونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بیکاره ګرځي. دوی همداراز انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بې عدالتي هم د دې سبب شوې چې ګڼ په کار پوه ځوانان بیکاره پاتې شي. په دې اړه هم راپور لرو.
په اسداباد کې داسې ډیر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولی او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه کوشش کوم، وظیفه نه پیدا کیږي راته، کوشش هم ډیر کوم وظیفه لپاره، وظیفه راته نه پیدا کیږي، مجبور یم دې ته کار وکړم. کارم نشته په دې رڼا باندې، کار کور لپاره څلاره نه پخ پیدا کیږي، مزه نشته، صرف خاص دغه مخنیم شان خوند نشته، هر سړی اقتصاد خراب، بازارونه خراب.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري، دواړه یو ډول لاسی کراچۍ وته لار دی. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی تزي، هلته تازه ترکاری خلی او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سړک پر سر ولاړ وی. زیو رحمان وای:
"وزیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پری دی، روره او هغه حال دی، روره چې ما خامې دی ورسره ته پراته دي، نیمه ډیر پاتې دی، وېچ مزدوریان او دغه نشته دی، بس استاریان دریان یو چې څو کونو."
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه په نشت حساب دی. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوی چې ځنې په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد ساپه وای:
"همدغه ګمارنې چې کوم روان دي، دولتونو نواته مرکز پر ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکه په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې، موږ هم اوسره موافقی او موږ مرکز کې هم درې جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دی، هم دلته په مجالسو کې، خو بدبختانه د ځوان قشر امدغه ستوند تر اوسه حل نشوه."
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاری فرصتونو کمواله مني، خو دا نه مني چې ګوندی په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاری فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې وي، د هغې لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د یو سلو شلو په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو، په هغې کې به هم ځوانان جذبېږي. زیاته توجه موږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهانی په چوکاټ کې یا اسداباد په ښار کې موږ برنامه لرو چې هغې ته ایزي کار وایي، هغه د همدې بنا باندې رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای، ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي، د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي، داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
تاسو لا پیغامونو
زه ارباب شمس الله مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. وروره په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي دسترخوان او نه د غبادي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کومه خاصه پاملرنه نشته، او نه وروره د خلکو بېوزلو په کیسه کې څوک دي. رقم رقم کومکونه راځي خو دا خلک پکې بې برخې دي، هیڅ برخه نه لري. وروره
مرکز کابل نه زمال طالب او افغان غوښتنه ده چې په خپلو خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي، ځکه اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده. او سلام په احترام،
چې
مازیګر زبلایمه له زابل ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت څخه دا غواړو چې د کابل او کندهار له لارې ته چې ډېره زیاته خرابه شوې ده، کنده کپاره شوې ده، دا غلار برابر کې مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار څلور ساعته یا پنځه ساعته ول او اوس اته نه ساعته کې هم څوک نشي رسېدلی. او بل مشکل دا رامنځته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات ټکرونه هم په دې لاره باندې رامنځته کېږي. او دا خو یوه لویه تجارتي لاره ده، نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته یو څه توجه وکړي. مخکې داسې اوازې ولې چې دا کوم نړیوال جنګ څخه څخه جوړیږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې زیر تر زیره لښته برابر کړي.
زلد ویل لوګر نه زی وړکای پیغام باغوانانو ته لرمه. هر څوک باغ لري بده یې خوشبو کې دی یو یې خاور کې چې د دې شنو اګي ټوله پمځکه کې ختم شي کړي. چا بیا جوی استلی او بو خیابانو ته نه جګیږي بیا سیواب راوسو په غدې خاور یا ایره وشندې چې هغه پیویلې شي چې د دې چلی یا خشبه پتیره شي د اګي د دې ملخانو اګي د دې اټ شي د دې مرزا اګي چې د بس کدی شینو بس ورور دغه ټول ختمیه.
ساعت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې ده. خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. دروان خبرونه په دوام کې د ازادي په سپو کې د پروګرام ځینې برخه تکرارو. خوس احمد تکل د دې ساعت لاند خبرونه وړاندې کړي.
ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا پاوز په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د دجمنه عملی شوې ده. ښاغلی ترامپ پرون په یو بیان کې د پاتې سرتیرو د شمیر له یادونې پرته وویل چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اوه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی دی. د غزنی چارواکی وایي چې برید د شپې شاوخوا درې بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قل اردو وایي چې دا عملیات د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې شوي دي. په اندونیزیا کې یوې شدیدې زلزلې لږ تر لږه 34 کسان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د دوو برتنوي رسنیو پر وړاندې د بدنامولو او د کرکې آنلاین کمپاین بند کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د دې رسنیو ژورنالیستان یې ګواښلي دي. او په امریکا کې د مخدره موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه.
اوس هم د ازادۍ په څپو کې د پروګرام ځینې برخې در اورو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خبر شوی و.
د ازادۍ پڅپوکي
درم واج آزادی
السلام علیکم ټولو ته درناویو په وړاندې کولو د ازادۍ چپو خبرونه دی ګڼه کې د امریکا ل روان ولسمشر نه د هغه څه د تمولو غوښتنه چیرو چې فعالان د بشری حقوقو لپاره د ډونالد ترامپ ناورین بولی. د بشری حقوقو نړیواله څارډله هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اقداماتو سره د کډوالو او لګکیو په وړاندې کرکه ډیره کړې او د سپین پوسټو کولورچا غوښتونکو مټه لا پیوړه کړې او د بشری حقوقو په ګډون ډیرو نړیوالو اصولو ته د امریکا ژمنه زیانمنه کړې ده. په ریپورت کې د سلو هیوادو بشری حالت ارزول شوی چې افغانستان هم پکې دی. موږ دا ټول ریپورت په عمومي ډول او په افغانستان او پښتونخوا کې بشری حالت په ځانګړي ډول لخپلو میلمنو سره سپړو او څېړو. دوی دی د افغانستان د بشری حقوقو د وی خپلواک ټولنې مشر او فعال لال ګل لال، د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون د حقوقو د دفاع څنګ مشر امینه مسعود جنجوا، او په کابل کې سیاسي فعال او څېړونکو خیبر آریانزه هم داود جون بشم. یو ځل بیا خپل میلمنو او اوریدونکو ته درنوي وړاندې کوم. لال صاحب، فکر کوي ولې هیومن رائټس واچ ولسمشر ټرمپ د بشري حقوقو لپاره ناورین بللې ده؟
ما په ان باندې د ولسمشر ټرمپ دوره چې خپل په امریکا کې ځنه داسې ډېرې پیښې وشولې چې هغه خوشنونکې وي او که هغه د ارخ نه وڅېړل شي، لکه یو مثال په تیر کال کې چې کوم یو د پولیسو دفاع نه یو کس تور پوسته ووژل شولو، یا مثلا د دې په دوره کې د مهاجرینو په حقونو باندې چې د مهاجرینو راتګ امریکا ته پاره باندې بندیز ولګولو، دا هم یو د بشر د حقونو په ضد باندې یو اقدام چې د وکړلو. همدغه څه کې د نړۍ په کچه باندې وګورو، په ځینو اسلامي ملکونو باندې د بندیزونه، او همدغه څه د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې چې کومه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې با دوی خپل سرنوالي ته حکم کړو چې دوی به الته د جنگي جرمونو څیری چې هغه په افغانستان کې د درې خواو نه د جدغه جرمونو رامنځته شي، او چې د امریکایي پوزولو د خوانه جمع د ائتلافي ځواکونو د خوانه، د افغان ځواکونو د خوانه، او په مجموع کې د مخالفینو د خوانه. او همدغه تاسو بلی دلی وی چې په عراق او افغانستان کې د دوی ځنی پوزیان په جنگي جرمونو باندې تورن شوی وو، او هغه د امریکا د محاکمه د خوانه هغه په د خپل هغه سي جذابه باندې نو محکوم شوی کوم چې د قربانیانو غوښتنه وا.
الته خاص قوانين دي چې دا غیله مخزيني کارونه کیږي چې ولسمشر پورې دومره ډیره اړم نه لري، یا عمومي افکار دي، یا مثلا نه اداري دي، یا د خپل داخلي قوانين دي. فکر نه کوي چې دا د ناورین ټکی کارول د بشرپالو لخوا یو څه مبالغه ده؟
زه هم ډیر زیات اور سره په دې نظر کې هم نظر نه یم. البته ولسمشر ټرمپ ځنې کړنې کړې دي چې ممکن د دین ان باندې هغه د بشر د حقونو لپاره خوشنون کوي، او نه یوازې خوشنون کوي، ګواښون کوي هم وي. په دې اړوان باندې وخت په وخت باندې موږ هغه څه چې دلته د امریکا په اړوان باندې په افغانستان کې دغه د افغانستان د جګړه او په دې جګړه کې د بشري حقونو وضعیت، د جنگي جرمونو وضعیت، او دلته د ځنی سیاسي دلو ټپلو سره د دوی د زد او نقیز کړنې او پریکړې او هوکړې، دا ټول هغه څه دي چې ممکن د جناورین په کچه باندې ورته سره وګورم تقریبا تر ډېر حدا پورې بدرس وي. خو دا هرچا خپلې استلاوي دي، شاید هغه دغه استلا ورته استعمال کړي وي، او ممکن په نورو کې ورته خلک د بشر د حقونو سرغړون کې، یا د بشر د حقونو لپاره ګواښون کې، یا یو بل استلا ورته استعمال شي، خو دوی ورته دغه استلا استعمال کړي ده.
آریان صاحب، تاسو مرکلای وایم، یو خو دغه دورې د تعریف لپاره د زینو ټکو د کارولو مسله ده چې موږ په وغه غېدو چې ولسمشر ټرمپ کې د سپینی مانی واکوالو او هغه پکې حکومت چلول، دغه دوره زر پای ته رسیدي. د بشری حقوقو نړیوالې څارډلې له نوې ادارې نه چې مثلا په یو ونې کې به کار پیلې، ډېرې هلي اور پورې تړلې دي، او مثلا ویلې هغه څه چې د دې له نظر د ټرمپ د دورې ناورینو هغه د شاته وګرځي، فکر کوي نوې ادارې څه کولای شي؟
زه به د تصویر نشم چې د ډونالد ټرمپ په دوره کې امریکایي ځواکونه ډېر د بشر حقوق ضد کارکورونه کړې دي، په افغانستان کې، په عراق کې، په سوریا کې دوی یې کړې کړې دي، چې وقته هغه د تړلو وړ دي. نو نوې ادارې ته دا پکار ده چې دا خوانې دا کړنې چې مستقیمه زیاتره د ډونالد ټرمپ په امر باندې شوې دي، دا وڅېړي، او هدا خپل خپل څیره هغه مقدره څیره چې په روسیې کې نړیواله ته رقم د سرګند شش دی، اصلي د بشر د خون ناقضین اصلا دوی دي، دا څیره لک پاک کړي، هدا خپل نړیوال ته وروخه چې موږ وقته د بشر د خود ساتلو په خاطر باندې کړنې کوو، هڅه کوو، او زموږ تلاش ده هغه څوک چې ناقضین د بشر د هغه مخه میسته راو کاغو. بدون د شک د ډونالد ټرمپ د مسایلو کې ډېر کېلو تاسو ولې د اکثریت حملات چې په اکثریت هیوادو کې دغه جګړه چې روانه ده، د مستقیم تمر د مستقیم رولاندې
نه خو کادلانه پام مرته وکړه. د جګړې د ډېر وخت را روانې دي، مثلا د ته په میراث پاتې دي.
خدا سی خبر ده ټول په دوبند پیږي چې د په وخت دغه مسایل ډېر وس پړېدل، او دغه بشر حقوق ترفولاند شول. دا په دوه کې شک نشته چې ډونالد ټرمپ هغه څه کورونه وکړ چې د سمه نه واده نړیوال سره سمه نه واده، دا چې هیوا نه چې د دیموکراسي پلان بولیو، دا د اقل دیموکراسي هغه دې دې خونه د زیاتر توشکیږي قلابی د کرستیا ده پر صورت باندې اې ته په دوره کې ډېر جنایات وشول د ډونالډ ټرمپ په دوره کې په بیلګه افغانستان کې په د امریکایي ځواکونو له خوانه کورونه بمبار شول امریکایي ځواکونه د خوانه خلک وځورول شول خلک کورو ته ور ولاچول شول او دا وخت چې د دونه هیڅوک سترګې پټولی نه شي یو هغه د خلکو سترګو ته خاورې وشیندل چې خلکو ته بازي ورکړه واقعا دغه څه دی چې ډونالډ ټرمپ په دوره کې هڅې کړنې وشول چې توقع د افغانستان توقعونه درلوده چې دومره په شدت باندې امریکایي ځواکونه د طالبانو په ضد یا د مخالفینو په ضد باندې ودی خپل هغه جګړې هغه کورونه به وکړي او په دې اخل په نهایت کې بېګناه خلک بېواسه خلک هغه څوک چې په جګړه کې ښکېل نه و هغه مړه شي
من ناریان صاحب ولې راځي یو ارشه په خپل قرینه کې راولو جګړه پیل شوې ده څلوېح کاله کې ګیروان دي د شوروي اتحاد له وخت نه تر اوسه پورې په کل یوم به مړی شوې دي دولتي ځواکونه هم دا کارونه کړی دي مخالفینو هم دا کارونه کړی دي یعنی یو لوی ناورین په دغه هیواد راغله دا بس په دلته پرې دو پښتنه مې بل لال صاحب نه دا چې لال صاحب فکر کوي چې دا مشرتوب نړۍ کې په مختلفو هیوادونو کې بدلیږي را بدلیږي ولی هیومن رایټس واچ یا د بشری حقوقو څارډلې مشخص امریکا باندې دومره تاکید کړی دی چې جو بایدن باید دا کارو کی ولی دا ریپورت د نوې ادارې راتک سره تړل شوی دی
و ډېر هغه تصمیمونه چې ستراتیژیک وي هغه د امریکا یا استخباراتي جنسي او جمع نظامیان یعنی پوزیان نیسی او دغه سیاسي خلک اکثره تر سمبولیک حدا پوری اختیار لري او کار کوي بلکې دا یو ټول نړۍ کې دا یو مرغوت شه ده چې اکثره اختیار چې دغه نظامیان سره او یا هم د استخباراتي جلسانو سره یا هم د پالیسو جوړونکو سره ډیر زیات تغیر دي د یو شخص پورې یا د یو ګوند کمې مودې اقتدار پورې نه یې نو زه فکر نه کوم چې د هیومن رائټس واچ یا د بشر د حقوقو د څار ډلې د غوښتنې چې د جو بایدن نکړي دي خو غوښتنې دي منګه هم تاییدو منګه هم سره غږ خبرګو هغه څه چې د ناوړه کارونه چې د ټرمپ د واکمنۍ په دوران کې شوې دي هغه باید جبران کړی
مننه آریان صاحب مخکې تاسو یو مهمه موضوع راپورته کړه د بشري حقوقو په دغه کلنی ریپورت کې هم یادونه شوې ده چې یعنی په تیر بیا ویل شوې دي چې حکومت و نشوي کړی یعنی افغان حکومت و نشوي کړی هغه کسان چې په بشري سرغړونو تورن وو لکه مثلا جنسی تیری او نور هغه د محاکمې میسته و درې یو قضیه خو مونږ ته معلومه ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشرک موضوع و چې هغه لا هم آزاد ګرځي او محاکمه نشو په دغه سی حالت کې چې جنگ سالاران قوی دي او یا د بشری حقوقو ناقضین په خپل واکمن دي وسلوال دي حکومت ته د پړګو ته نیول کېدلې شي فکر کوي
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت حسن دغه د بډای طالبان سکونه حسن د بشري حقوقو د پلي کېدو په خاطر باندې چې د بشري حقوق پلي شي د اقل هغه څوک چې دوریدلې دي هغه څوک چې لاس پچا ور شوې دی وایي وجه شي وي دي یا بیا مثلا جنسي تراپی شوې دی په هر حال باندې د بشري حقوقو د سر دوی بل علاوه چې محکمانه شول دي لوړو مقامات دوی د پورته شول هغه تاسو مینه چې هغه نو کوي هغه خلک لوسنه د خلک مينو کړو دوی چې کړه و چپلې کړه و دوی د خلکو ځمکه غاس کړو دوی د خلکو په ناموس په شرف په عزت باندې تیرې
کړو خو ځبا پښتنه مو بخې پښتنه مې مام دادا چې کله چې لا دوی هم دغه سی واکمنی پار ډول چې واکمن شو وسلی مور سره دی زوره ورم دی ځکه مثلا تاسو ولیدل چې کرام الدین د نیول لپاره اسکر لاړل څه پیښه وشو تاسو هغه نه خبري است کله چې دغه سی حالت رامنځته کیږي کې دې شي حکومت پړو بل شي ځکه چې حکومت واک نه لري دوی به وي چې موږ نشو کولای قانون پلی کو
دوی په برلاده نه دی وکړي چې موږ دا قانون نشي پلی کولای دا نه چې د درې وسلوال قوتونه تاسو سره شته دي او ولې نشي کولای حکومت چې به اقتدار ولري منظم دي تشکیلات لري نظامی تشکیلات لري هر څه کولای شي هم بعض کړي دي بعض لسنه دي حکومت منځ کې چې نه غواړي چې هغه څیرې چې د سنتیز ژبنیز او د منطقي او تعلقات په اساس باندې شګه د مکه مکه به سره راکښ کړی زه په غرض درته وایم د تناد کلام الدین کریم مسله کړو پورته کړو د څه داسې په خپل د مانس کې داسې ښکړی شته چې هغه هم یو کوي هغه تسلی کوي یا سملوي درو پیسې ورلګي دا څه مسله شته دا ډېر ستر بغنونکي خبرې دي غاړه کرام الدین کریم خو په جنسي په تیری باندې متهم دی. دا ډېر خلک چې په لکه او خلک یې وژلې دي، دوی کابل ښار روان کړی دی تر اوسه په قدرت کې دي او د قدرت واګې دوی سره دي. او بار په خواشینۍ سره وایم چې بعض مجلس کې دوی د بشر د حقوقو د ساتلو نه هم دي یا خبرې هم دوی کوي، دوی هم راس پړي بعضې مسئلې دوی هم یادوي. دا ډېره خواشینوونکې خبره ده. خبره ده افغان حکومت که غواړي چې واقعا د افغانستان خلک په دوی باندې اعتماد وکړي، نړیوال د بشر حقوقو ساتونکي هغه سازمانونه چې دولت د افغانستان دولت باندې اعتماد وکړي، دوی دې عملي اقدام وکړي، عملي ګام دې پورته کړي. یو نفر تر اوسه د بشر حقوقو په تفکر لاندې کولو په جرم باندې نه دی محکمه شوي. دغه اتلسم تاریخ وګورو، تنه اتلس کالو کې موږ تنه اسدالله سروري محکمه کړلو، اسدالله سروري محکمه کړی، نور هیڅوک محکمه شوي نه دي. هغه اسدالله ثبوت نه و، موږ 24 کال هغه وساتلو. دلالان چې ډېر خلک دي چې په لکاو خلک یې وژلي دي، هم په لوړو مقامو کې دي، دوی نو دلته دولت افغانستان دولت تقویه کېږي، دوی سلاح لري، مهمات لري، دوی پیسې لري.
مننه آرین صاحب. لال صاحب فکر کوي همدغه پوښتنه کې تاسو نه وکم چې څومره د پړې ګوته حکومت ته په دې برخه کې نیول کېدلی شي؟ البته د قانون له مخې هو، ځکه چې دوی همدې دپاره انتخاب شوي دي، اما کله چې واقعیت ته وګوري چې د عسکر راسته یو زور یې نه رسیږي، بیا سړی نیوکه پرې کولی شي چې دوی ناقضین د محاکمې میسته ونه درول؟
که موږ د شل قلم نه حکومتونو ته وګورو، نو په دې کې یوازې حکومتونو ته ګوته هم نه نیول کېږي، بلکې ځینې نړیوال بنسټونه او یا ځینې نړیوال متحدین چې دلته افغانستان ته راغلي هغې ته هم ګوته نیول کېږي. که تاسو د بن پرېکړې ته لاړ شي، د بن په پرېکړه کې د انتقالي عدالت پروسه وه، هغه د همدې دپاره وه چې باید د جنګي مجرمانو نه پوښتنه وشي، او دغه پروسه د نړیوالو په همکاري خصوصا د ملګرو ملتونو په معاونیت سره دغه پروسه په افغانستان کې پلی شي. موږ ولیدل چې دغه پروسه هم د کورنیو مصلحتونو او هم د نړیوالو مصلحتونو ښکار شوله او پلی نه شوله. هماغه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، تر اوسه پورې هم په قدرت کې ځینې هغه خلک چې په جنګي جرمونو باندې تورن دي په واک کې دي، او هغه پیښې چې مثلا رامنځته شوي چې ډېرې خواشینوونکې پیښې دي، نه یوازې د کرام الدین پیښه ده. که تاسو وګورئ د بخاني ولسمشر د مرستیال پیښه هم ورته پیښه وه، او څو ځل په ده باندې اتهامونه ولګېدل، تورونه ولګېدل. ولې د عادي او قضایي ارګانونو او د وخت حکومتونو کې دغه سیاسي ارادې شتون نه درلوده چې دغه څه پیښې وڅېړي؟ غټې غټې پیښې رامنځته شوې دي. هره ورځ ګورو چې په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې نه یوازې د ورځې معمول جوړ شوی دی، بلکې جنګي جرمونه د ورځې معمول ګرځېدلي دي. په لرې ته لاړ شو، د څلوېښتو کلونو نه را په دې خوا باندې د هیڅ مجرم نه تر اوسه پورې پوښتنه نه ده شوې، او هغه د خپل عمل سزا نه ده لیدلې. نو دلته د قانون نه تېښته یو کلتور ګرځېدلی دی، او په دې کې نه یوازې په خپله باندې دغه سرغړوونکي، بلکې حکومتونو هم د معاملې نه کار اخیستی دی. نه باید دغسې شوي وای. که چېرته واقعا موږ د بشر د حقونو خبره کوو، موږ د ولسواکۍ خبره کوو، موږ د ډیموکراسۍ خبره کوو، د ښځو د حقونو خبره کوو، د بشر د حقونو خبره کوو، باید دغه ته صحیح او عملي بڼه ورواغوندو. تش په شعارونو باندې، په ویناوو باندې دا کار نه کېږي. ډېرې خطاوې شوي دي، ډېرې سهوې شوي دي، او اوس هم دغه سهوې تکرارېږي. چې دا نه جبران الدین کې دي، بالاخره داسې یو وضعیت ته بوځو چې هغه به اناشزم وي. نو په کار نه دی چې حکومتونو ته د دې پر وړاندې باندې دوی ته یو غوڅه سیاسي اراده په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي.
مننه. او آریان صاحب، لویه بشري سرغړونه دا ده چې له چانه ژوند واخلي، او د ژوند اخیستو البته په افغانستان کې بازار ډیر تود دی، دا څلوېښت کاله تود و. یوه نوې، البته ډیره نوې نه ده، تکرار شوې ده، اما اوس یې ډیر زور اخیستی. یوه څپه یې دا هدفي وژنې دي دې کې موږ خپل یو همکار په هلمند کې له لاسه ورکړ، نور ژورنالیستان وژل شو، مدني فعالان او نور. فکر کوي په دې کې څوک ونډه لري؟ یعنی دا د بشري حقوقو په د عمومي کټګوري کې په کم ځای کې راځي، یا په خواني ناقضین په کې ونډه لري، ک دریم لوبغاړي ورته راګټ شوی دی؟
د مال خیال خدغه دی زفت د قبل کې وسیګم د محور ټول مسایل کې شایم ټول داس شایب داس لکه خپل ورګو د لاس مستعملم دي. د فکر کوم دا کړنه د هدفي وجنه یا ترکه ناقضین د بشر د شي په یو کلونو کې دوی کابل ښار روان کړی دی. زه به بل کوی ما دلته زیاتره هغه لاسونه دي چې هغوی دیدونه ډارېږي چې د محکمې میز سره کش نه شي، او دغه همیشه دوی د مخالفت
بشری حقوقو د خپلواک کمیسن د گزارشان جوړ کړی دی کوم صرف فقط دغه یو لامل دغه دی دا د فی وژنې د فکر نه کوم طالبان په دوه کلاسو لري چې طالبان څه فائدہ نه کوي اما مستقیما دا خلک دی چې دلته په باندې ډاکټر نجیب الله د حکومت د سقوط نه په کابل ښار کې په جنګو کې ښکیل وو دوی اوس هم وسلې لري دوی هم څه ترور ډلې لري دوی ترور کوي او دولت هم په دې باندې پوهېږي په دوی کې شک نشته چې افغانستان دولت په دې باندې پوهېږي د ملي امنیت ریاست په دوی باندې اسناد لري چې دوی د کوم ځنه وسول کېږي د کوم ځنه پیسې اخلي کوم ځنه او څوک څوک هدف ګرځوي دا ټول تجاوز ته خبر ده
به درکه شو کسانو کې امنه جان څوک دی قومونو په حساب څوک دی یعنی څوک په کې لا درکه کیږي سیاسي کسان دي مذهبي کسان دي څوک دي ډیر
دي امشتا ځانیو کوون سوشل میډیا کوون سکالرز استاد آی ټی کسان انجینیر ډاکټر هر چا په دې کې پاتې شوی دي او کې پی کې څوبې نه ټولو نه زیات دي ٹرین نمبر کے پنجاب راضی اینڈ گرے نمبر کے پنجاب راضی ٹرین نمبر کے سندھ اس سندھ نہ ڈیر زیاد انسانی حقوق کارکن چی دی اغا اور پولیٹیکل ورکرز ڈیر زیاد اچت شوی دی اور ڈیر زیاد کار روان دی پر سندھ کے اور بلوچستان کے امداد سے چل دی کہ ڈیر زیاد اغا انسانی حقوق تنظیموں خود سے وئی اور کو ڈیر زیاد ہوئی انیس ہزار لیکن کم یو چې مستند شوی دی اغا هم دی زیات دی لیکن اغا سلورم نمبر کې راځي
یعنی اول نمبره کې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی دویمه کې سنه او دریمه کې پنجاب او وروسته بلوچستان نو ولې فکر کوي چې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی
پختونخوا د دې بارډر افغانستان سره ملایيږي ڈیر زیاد کسان چدی دلتا افغانستان امراضی امریکہ چکل ہولی ہو اغوی آپریشن ڈیر زیاد نورتھ وزیرستان اینڈ ساؤتھ وزیرستان ٹارگیٹ کری ہو نو اغا دا الزام راضی چی دلتا ڈیر زیاد ملیٹنٹ چرتا پاسی راغلی دی پچھوی دی چرتا پدی کی فوج طرف نہ اور انٹیلیجنس ایجنسی طرف نہ یہ زیادہ آپریشن کی گی تاسو تو خلے معلوم دی کہ سے ضرب عزب اور نموم باندھے یہ زیادہ آپریشن سوات کے ملاکان کے ڈی آئی خان کے میر علی اور زیاد چھوی دی اور ډیر زیات خلک داسې روان هم شوي دي هغوی کورونه برباد شوه هغوی څه معلومات رښتیا نه وو او ثابت اسم نه دي شوی لیکن اوس پورې هغوی معلومات لا نه دي شوي او هغه اوس هم بېدرک دي سوات کې هر کور نه څلور څلور پنځه پنځه خلک چې دي هغه روان شوي هغه اوچت دي ایون ماشومان هم اوچت دي بوډاګان هم اوچت دي اوس پورې معلومات نه کیږي 2009 نه آپریشن چوي او چت چوي اوس پورې هغه سم نه وي کله کله هغه انټرنمنٹ سینټر کې راځي هغه سره بیا ملاقات کیږي لیکن زیات میجورٹی چې دی هغه اوس هم واپس نه دی راغلی
تاسو ډیره هی موضوعګان را یاد کړی چې د کوچنیانو یا ماشومانو په ګډون خلک کوچت شوی دی په سواد کې په تیر بیا ستاسو د خپل وینا لمخې هر کور نه یو څوک تر څلورو پورې اته ځینې کسان کوچت شوی دی لال صاحب د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې کسان وي هم د دغه لا درکه کېدو په نتیجه کې رامنځته شو او همدا سبب شو چې دا غورزنګ رامنځته شي فکر کوي دی څومره دا موضوع کسان د پښتنو د حقوقو د ساتنې لپاره دا راپورته شو خو څومره دا د لا درک کېدو موضوع چې پاکستان کې ډیره لوی ده دا راپورته کړو سر ته راوستله
یقینا چې په د پښتنو سره خاص کر او د بلوچستان سره او د سندیم سره بلکې په عموم کې ده ټول پاکستانی قومونو سره چې د حکومت دفانه کوم نافال رامنځته شوی دی او پرته د عدالت نه چې کوم ورجنې شوی دی او پرته له محکمې نه چې کوم سزاګانې ورکړل شوی دی دا دومره ډېرې دي چې هیڅ شمارې نشته دی دغه ټولو نافالو پر وړاندې باندې دغه یو تحریک چې د پښتون ژغورنې په ترنامه لاندې راپورته شولو. یقینا دغه یو مدني حرکت وو، یو مدني خوځښت وو د خپل حقونو لپاره د مبارزې د عدم تشدد لا خپل کړل، او په دغه لار باندې تر اوسه پورې دوی روان دي. باوجود دې چې دا اوس دغه خوځښت ورځ تر بلې ډېر پراخیږي او اوس هم ډېر یو لوی قوت پیدا کړی، نه یوازې پاکستان کې دننه باندې بلکې په دې ټولې نړۍ په کچه باندې دغه خوځښت یو ښه حرکت شروع کړی دی. ولې دوی په دې عقیده باندې دي چې تاوتریخوالی دی هیڅ نه مني، او د دوی باوجود دی چې د دوی خخه او د سر سړي د معلومه خلکو د خوانه مړه شوه او وژل شول، دوی بیا هم دا خبره کوي چې دغه کوم کسان چې منګه وژنې او نامعلومه دي، دا موږ ته معلوم دي چې دوی اکثره الزام یا تور د پاکستان په ایجنسیو باندې او په پوځیانو باندې لګوي، او وایي چې د دوی د پانه موږ وژل کیږو. یا په پاکستان کې چې خاص کر په سرحدي او قبایلي سیمو کې چې هلته د وزیرستانونه دي، او یا دغه وایي ایجنسیو کې چې کوم محلات یا وزارت د څو لسیزونو را په دې خواره روان دي، دا یقینا د بشر د حقونو لپاره یو ناورین دی. نو په دې اساس باندې دوی دغه حالې ځل شروع کړي دي. دغه یو خ تحریک دی چې په جمهوریت روایتو باندې کامل سمبال دی، او دوی کولی تر کافي هدا پورې، لکه د مثال په توګه زه یو مثال اورم،
ډیرلند
په کراچۍ کې د پښتنو سره ډېر بد وضعیت کې د ولید دغه تحریک دی شروع کیدونه. اوس دا دی یو د کلونو نه موږ ګورو چې په کراچۍ کې په سیم کې هغه وضعیت چې د پښتنو سره په خاکه د لو هغه تر 80% پورې اوس راخښوې دی. یعنی دغه تحریک برکت دی چې دغه هرته تقریبا د پښتنو یا د بلوچانو د حکومت لپاره چې کوم غږ پورته کوي کافي هدا پورې د دوی د غږ اثر
کړی دی. او ډیره مننه امینه مسعود صاحب. پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنت وای چې زمونږ یو غوښتنه دا ده چې دا لا درک کېدنې ودرېږي، او حکومت په تور لګی چې د سره د پاکستان د افغانستان لاس ته د انډیا لاس ور سره دی. تاسو فکر کوئ چې دا پی ټی ایم د بشر حقوقو ته د هیومن رائټس سره ګټه کړې ده که تاوان رسولې ده؟
جی، ورسره زموږ رابطه شته. او پی ټی ایم مشرانو چې دي هغه هم دا مطالبه دي چې دا بيدای کسان چې دي دا مخ ترور دي باندې سولونه دي، نو وايي عدالت کې اورا عدالت انسانی حقوق ڈے رغٹ وائلیشن بھی کرا، اور انٹرنیشنل قوانین ہم پکے دوا وائلیٹ کی کہ دا ہر کسان کے لیے حق حاصل دی کہ آواز جو سڑی دی قانون نمک کے، نو کې به ډېر شوې دي هغه بیا پوچی. نو چې کوم سره زموږ بیا زموږه مظاهره کې هم راځي، او د دې کول جایز دي، او د دې لیډر کسان چې د دې لیډران هم اوس گرفتار شوي دي چې دا څنګه چې دا متحرک وي
او بل خبره چې د انیوال ریپورت یا کلنی ریپورت کې د هیومن رائټس واچ راغلی دا د چې په پاکستان کې جرنالستانو باندې حمله شوې دي، تاسو ولې د بشري حقوقو کارکونکو باندې شوې دي، خو پولیټیشنز یا سیاستوالم ځانګړي په نخښه شوې دي. په دا تیر یو کال کې مثلا ډېر کیسونه رااله په دوی باندې، ځینې بیرون لاړل، ځینې زندانونو جیلونو ته واچول شول. فکر کوي د دې تر شا څه دی، ولې دا کار کیږي؟ یعنی سیاستوال که څام ځینې سیاستوال په خپل وختونو کې هیومن رائټس ښه ریکارد نه درلوده، اما په دوی باندې ولې فکر کوي چې وزور ډیر شوی دی؟
انساني حقوق چې دی، انساني کارکنان او پولیټیکل ورکرز او سیاسي لیډران هم په دې کې نشانه دي، په دې باندې ډیر زیات گورنمنٹ طرف نہ
او بخی مسعود صاحب امین مسعود صاحب ستاسه دا لائن چدل خراب ده زمنګ د سټډیو نه بیرته درته ټلیفون کی او کتا سل خپل ځای بدل کی اغه پوری بز د پښتنه د لال صاحب نه وکم لال صاحب فکر کوي په پاکستان کې سیاستوال ولې په ځانګړي ډول په نخښ شوی دي ځکه ریپورت کې د بشري حقوقو د کمیسون د نړیوال څارډل دا خبره ځانګړي یاد شوې ده چې دوی هم خوندینو زین ما یادونه وکړه چې په خپل د بشری حقوقو خره کارډ نه لري فکر کوي په دای والی فشار ډیر شوی دی
وګوره چې موږ په پاکستان کې د پاکستان د سیاسي فعالینو تاریخ ته لاړ شو د پاکستان د تولد نه را په دې خوا باندې کې موږ د شیخ مجیب سرنوشت ګورو په پاکستان کې بیا د بټو سرنوشت ګورو او همدغه سي ورسته د غفار خان او د خان عبدالولی خان او نور هغه قومی خوځښتونه چې و د هغه سیاسي فعالین که په بلوچستان کې وګورو اکبر بوکتی وګورو نو دوی همیشه د پاکستان د حکومتونو د خوانه ځپل شوي دي او هغه څه ناوړه اعمال د دوی په وړاندې باندې ترسره شوي دي چې هغه نه تاریخ بخلی شي او نه قانون بخلی شي او نه بشري حقونه بخلی شي نو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د بشري حقونو په خاص کار د سیاسي فعالینو هغه وضعیت چې دی هغه نه دی موږ د پاره بلکې موږ د پاکستان په اړوند باندې کافي مطالعه لرو او موږ د ژوندۍ تاریخ شاهدان یو چې هلته زیات کر داسې انګیرنه کیږي چې دغه ټول کارونه پاوز او د پاوز نور ایجنسیانې چې دي د هغې د خوانه ترسره کیږي او همیشه همدغسې شوي دي دا ځکه چې په پاکستان کې سیاسي حکومتونه دومره واک نه دی د ځان سره ساتل څنګه چې د پاکستان پوز په پاکستان باندې خپل واک ساتل دي او دا اوسم که هر وخت سیاسي حکومت په